علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شوه. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د 8 پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله 13 اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډېر بېوزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستی پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول نو اوس دا تقریبا 2 کال کې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د روسیې پرمختګونو جزئیات درکو او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوه سره ستونزه من سندراغلی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پوه سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي وسی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو ورتیا نه لري او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر ګاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په غبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې د روان بد چلند په غبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوو بیلابیلو ځایونو کې د ایران سفارت مخې ته او د مسعود څلور لارې کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجې تورن کړ او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوي دي. د ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانګزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وایي،
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپل وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
ورستوي کې پټولنیزو رسنیو کې په پرله پسې ډول داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی یو شمیر ایرانیان او ان نظامیانی افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلور لارې ته راغلی وایي،
ما افغانان د هر ځای کې باشیم،
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپلو خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو او له خپلو افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپلو دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو پر افغانانو له ظلم لاس په سر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمیر لسګونه کسانو ته رسیده. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبله واوښته و. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هیواد د باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته ور واچوه. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکولو وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده،
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو دا لویه جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیب زاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولۍ او د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نه شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډېر شمېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هېوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوي دي چې ایران په افغانستان کې خپلې ټولې قونسلګرۍ بندې کړې دي. بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلی دکل صاحب، هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د ورچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امر رسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو، عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پوری تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د مسؤل له دفتر خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته په کتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې. خو په خبر پاڼه کې دا نه دی لیکل شوی چې ایران د احضار ته د طالبانو د استازي جواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې اوشمیر کسانو دغه سپر بربون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او خې چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي، د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته مخ وور ورواچو. تر خوای تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خې اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولیو ته مخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري وغوښتي چې له زغم کار واخلي او اجازه ورنه کړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم خو تر اوسه پورې یې ځواب نه دی راکړی. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال و چې د کابل او تهران په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا جزئیات راکول. د طالبانو یو بخی د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او وروسته له دې چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول، اوس ایران تازه ویلي دي چې خپلې قونسلګرۍ بندې کړي دي او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج سفیر هم احضار کړی دی او هغه ته یې اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستيال حکمت اعظمي نظر پختم چې د شپه د واتس اپ په مستقیمه اړیکه را سره دی. اعظمي صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. د طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خو روان دي؟
سلامونه تکل ستاسو ته در نوریدونکو ته ډیره مننه پروګرام کې ماته وخت راکړي. زه فکر کوم ایران چې کوم په اخر کې د افغانانو سره کوم چلند کړی دی بالکل د ټولو قوانینو نړیوال قوانینو بشري قوانینو خلاف دی. او زه فکر کوم دا په څو بوډر لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان در اتاک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه لري کوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د اوسني نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نو سیر ولې چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت نو ایران یو نو کومک سره کوي. مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلیږي نو دا روابط تغییر
کوي. اعظمي صاحب حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و. د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې لید کاته کول او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوی دی. نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي. هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دی. ډېر مشخص شو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري.
بله.
او یو تاریخچه لري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیوی مکلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي. نو هغه تاریخچه ته په کتو زه فکر نه کوم چې او ایدیالوژیکي تغیرات ډېر سره لري. مګر دا چې ایران ډېر زیات او مثلا طالبانو سره یو علني دښمنۍ اعلان یې په دې وجه د کچيري د په اصطلاح کم اندازاري کې چې د لری تا غواړي چې وساتي او کده خراب شي نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نو امنیتي ستونزې ځانته لیدلای شي او دین غواړي طالبانو دښمنۍ وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکی پورستیو څو کلونو کې حتی د جمهوریت پر مهال هم ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دی. دا سرقم موضوع ده، یعنی د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده او بل خوا ایران د خلک منلای نشي، دا به بلاخره کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوو ماجرین دي. یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نشته چې په ځینې وخت کې بل یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې سیاسي ماجرین زیاتیږي چې د امنیتي مشکلات ته وجه ځي او ځینې وخت په امنیتي اقتصادي. مګر د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص د طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریځ نه دی ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی و او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین ولار نسی کای اقتصادی زی هغه کله سیاسی خو پات سی ډیر به بابرو با عزت خلک وطن مجبوریتون ته پرشر در سی دی درم مسله ده په داسې حالات کې چې د طالبانو نظام پر رسمیت نه پیژندل شوی نو ویزا ور کولم ډیر ستونزمن دی ډیری وادونو ته په دا خطر باندې چې افغانستان خلک ووزی افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي چون چې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبی شکل باندې غیر قانوني ماجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی. د دې نه علاوه زه فکر کوم د بارډر یا سرحد مینجمنت په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چې یو نوه غیر قانوني ماجرین ولاړ نه شي. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانوني ماجر نه ځینو هغه د هغې ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی. نو دا یو غټ فکټ یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر د خبره د امریکا او هند بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت لامل د سیمایي بے ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وای د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې او د اندېښنا لزان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغل شنکر چې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییز او نړیواله همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ترسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنم مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړي ډله یا اف ای ټی اف او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې وایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي دروانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خغلی کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفي الله ستانکزای د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطلب تاسو ته وړاندې کوي. خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د آسیا ملتونو جام ته د لارې موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ راډیو ته ویل دا لوبه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې وشوه، افغانستان وکړی شول 8-1 پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د یوې لوبې په مساوي کولو، یوې ماتې او یوې بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته یې دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتله د لږو ګولونو د وهلو له امله د آسیا ملتونو جام په سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو له لوري د روژې جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د دې جام په لومړۍ لوبه کې تیر ماښام د دنیای استنبول لوبډلې 15-2 پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې تورنمنت کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړ شوې لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ د روژې میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رای وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لالیګا سیالیو د یو دیرشمی اونۍ وروستۍ د لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لومړی ګول کارلو سولر د لوبې په 55مه دقیقه کې ووهه، او د لوبې په 30مه دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګواردی لا ګول ووهه. د تیرې شپې د لوبې په مساوي کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لالیګا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم 13م ځای خپل کړ. د یادونې وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لالیګا مخکښ لوبډله ده.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبوو. خدا شپه اسمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونې د بخښي تموز اسمت څروان هر کله کوم. په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور تر راګرځوم. د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي چې د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیې وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دغه بریانی چې د ما په لاس کې دی د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نو مولای د روژې لره رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د اړتیا و ټول شیان یو په څو برابره ګران سوي دي.
چاکلیت می اخستل په 50 روپۍ، اوس می خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه دروژه پر تاکس را یو چند په 50 چندو تبدیل شوای دی. په صدې حساب په 100 افغانۍ بيخي بستی. خدا چې اوس زه خرید کم دا و چې مونن کړای دی. یقین وکړه په 100 روپۍ هم قینات کو، په 150 هم قینات نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو لارتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه، بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نو مولای وای واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي، دغه گرانی دکاندارانو نه ته جوړه کړي، بلکې له لوی سره را روانه ده.
ایم سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدان یو چې دکانداران ټوکی نه دی گران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خوب په دغه نظام کې دکاندارانو ټوکی نه دی ګران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شي له لویه سره ګراني ده،
قیمت از سرګاه بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو. خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما مبینید که دیگه و خیره ما این چندین مدت است.
تاسو وینه چی پا دا ورستیو که موگ چو زایا دورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانو نا لنرخنامو دا سرغراون لامل مهرلا کرل او اس هم دغه کار دوام لری.
و میرواندم دامه داره.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا 8 راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې 1-2 لوړې سوې دي.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا،
پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې اوسکاره شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کاله وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤول محمد ظاهر وفا ازادۍ راډیو ته وویل چې دغې فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووید 19 ناروغۍ تیر کال په کندز کې جګړې و نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې له امله دغه فابریکه له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دې کې جنګونه شول. د جنګونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړه د دې ولایت نه.
د دولت ډېره جګه مالیه وه. نو اوس دا تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو له مخې پخوا په دې فابریکه کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورنوي څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفال اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
پخوا چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو ښه کار جوړ و. فابریکې بنده شو اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا ماستې شیدې ټول ښه مایسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغې فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د الپری ولسوالۍ د چکنه وزرتین ګول دین تای سره په تماس کې مات. متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا کړي ګوانډي ممالک ورځ په ورځ بنې وته بارډر رټینګي. نن پاسپورټ دی، نن ویزې شته دی، په تذکیره باندې داغې مخیم اوس پاکستان د طرف نه چې راځي موږ نه راپریږي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري ته تللي دي هغه خورا تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې په پاکستان کې مګرځو او په ایران کې مګرځو. همدارنګه کاغو لږ په ګوتو باندې یاد هغه پسې سیرالو. نو موږ په جیلونو کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ مخامخ کوي هر یو ملک والا چې چیرته تللی شي تللی شي نه څوک پوښتنه کوي نه نه بد پاسپورټ وي که ویزه یې ورسره ورکول کېږي خو د افغانستان خلکو له نه څوک ویزه ورکوي نه بله څوک پاسپورټ ورکوي نه کوم ملک څوک پرېږدي دا بس کوي ماران دي خاورې به خوري نړیوالو ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ پوښتنه وکړي دا د دې تکلیف زحمت ته مونږ راخلاص یو ولې مونږ انسانان نه یو ولې مونږ د الله تعالی پیدا نه یو الله دې وکړي زمونږ دې خبر منې تسلیم ونی وشي او دغه تکلیف او زحمت ته مونږ راخلاص شو دا مایوسي زمونږ ختم شو د خوشحالۍ خوندان
عبدالحاجی اما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کم د موسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کومک ورسره کوي نه پاملرنه ورته کوي ډېر په دا سارا و چې داسې معلولین شته چې هیچا نه کومک ورسره کړی دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به دره شوي دي.
د ازادې رادیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې شیبه وروسته به د ازادې رادیو اونیز پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران دولتي رسنۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوي حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماتیکو نمایندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپلې ټولې قونسلګرۍ بندې کړي دي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې وه چې باید د ایران د ډیپلوماتیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سر یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تور رد کړی او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیه اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو ته وړاندې شي تاسو ته یو مرکه لرو. د پاکستان نوی صدر اعظم محمد شهباز شریف نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. په پام کې ده چې ښاغلی شریف به نن د خپلو متحدو سیاسي ګوندونو له استازو سره د کابینې د څرنګوالي په اړه سلا مشورې وکړي. د پاکستان د سیاسي بحران په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د ایډیټر داود خټک نظر پوښتلی. داود خټک په پیل کې د ښاغلي شریف د لومړنۍ کاري ورځې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
نن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی رواج دی چې هغه د پوز معاینه کوي نو هغې ته هم ورغلی او هلته یې د هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو نن شهباز شریف ته. بیګا خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده هغه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دې کوم مهمې خبرې کوي نو اول خو دا ده چې شهباز شریف چونکې دی داسې مشهور دی چې دی ډېر زیات کار کوي هر وخت دې په کار کې وي نو دې بنن خپل چکم نږدې کسان دي هغه به دې ټاکي او د اغي ورستو به دې نن د خپل حلیفان چې دې کم دي اتحادیان د اغه ګوندونو سره به دې نن ملاقاتونه کوي او د کابینې په جوړولو باندې به دې خبرې کوي چې خپل کابینه څنګه جوړه کی.
تاسو د پاوت سره د کتنې یادونه وکړه د دوی ترمنز په خوا د پاوز او د شهباز شریف او د دورور نواز شریف ترمنز ستونزې لنجوي هغه مشکلات حل شوي
ګوره شهباز شریف په دوو خبرو ډیر مشهور دي او پاغي کې د خپل په یو خبره کې د خپل مشر ورور نواز شریف نه دی جدا دي ډیر زیات د یو خو د کار یعنی کارونه ډیر زیات کوي د بیا رغونې کارونه نوي کارونه دی جوړي کوي کنه هغه کې دی او بل دی کارونه ډیر زر غواړي د خلکو نه او هغه بیا چې کله یو کار دی او چې دا کار بکیږي هغه پسې دی بیا پلټه هم کوي دا یو
عام استعمال دی کار سره
دی کار سره د ته ویل شي ډیر ښه اډمنستریټر دی دویم خبره کې چې دی کوم مشهور دی او پخې کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی هغه دا چې مشر ورور نواز شریف چې وو هغه درې واري وزیر اعظم راغی او درې واره واري د هغه د پاوس سره ستونزې منځ راغلی خو د شهباز شریف هیڅ کله د پاوس سره ستونزې منځ نه راغلی دی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پاوس سره ډېری نږدې اړیکې دي د چې کلم د نواز شریف د پاوس سره مشکلات را منځته شوې دي نو د اکثره به پکې منځګړتوب کولو پاغې کی
او د ائتلافي ګوندونه کوم دي
د د ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې د اغا د پاکستان پیپلز پارټي ګوند چې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او نن سبا د غي زوی او خاون بلاول بټو زوی دی او خاون دی میړې آصف علي زرداری دی پخوانی ولسمشر اغا د دې مشرکی او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی کله چې انتخابات کیږي نو دی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړي خو دا د عمران خان په ضد باندې راي شو بل د دې ګوند مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومنټ چې اغه تا ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغه ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړو واړو نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی ویل کیږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي
د ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې شیبه مخکې د پاکستان د سیاسي بحران نه ورسته پر ورسته او پرمختګونو خبرې کولې قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په ورسته برخه کې یو تاسو را بولم د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته لمړی نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي د بیلګې په توګه لز دکړې څخه لری پاتې کیږي له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولې تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو خو له بعده مرغه په دې ورستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی د پیسو په بدل کې وړه انجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی دی په مخکې نظامو کې مولا خو پاهه کې دونه نه ول لکه وش د طالبان راغلی دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅي
په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې لبلې خو بانکي سیستم هم لستونځو سره مخ شو کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول نو ځکه بیوزلی او غریبي ډېر شوه د کندهار اوسیدونکو منګل وای چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي
چې شاسي وسو خو کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی دی په مخکې نظامو کې مولا خو پاهه کې دونه نه ول لکه وش د طالبان راغلی دي خلک اته دې ته مجبور سوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه دې په هیڅ پیسو باندې دې خرڅي. مثال شاباز باز لوړ بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بلفته نیولار سي ماشونه قطس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول دا واضح خبره ده. سل بسل ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وش پنځه ورځې خلک تورکی خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم نسی زنجلي ژوند تباه ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سي دا صاحب مرزي ور پیدا سي د زړه مرزي ور پیدا سي سراواخه بشاره در په درس ژوند زندگی ته تباه ور بس.
هغه انجونې چې په ماشوم توپ کې ودیږي دا چې د ګارد ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تیښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې اوس یې د خسر کور پریښی بیرته د پلار کور ته راغلې. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
ورکه لر مې دولس کاله نه کچنه یو غي واده کله زه واخښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و بیا غا چواده دی بیا یو ورځ مکنه دروستلم بیا چیرته د چا دی یو د وسی چروش د پلار کنه یو د دې په کار په بل شي
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړ.
سنه 13 سالگی او روسی کدم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی زکه چه پلار می ما او زمان نور خواین دورونو تا دوده نشوی را کولی سو ورزی خپل خپلوانم رسته وکړه. اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پر رواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنې باید را سره کول چې چې مې چیغه کړه چیغه چیغه مېړه مې راته راغی چې لرګی را ته داسې وکړه بولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې د سپینګرې خسر مې داسې په دا پخه خولو را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده په نور انسانانو هم راغلې خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده. داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده ځکه چې دا خو د پنځه ورځو شوله ودې خوړله بیا آینده څنګه کې.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له انجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپهانو پاند کې واده په وخت تر سره نشي کولای شي د ماشومتوب خوږی تجربه هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخه هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو لمخه ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالی شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي. بلوغ ته رسیدلې نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي دومره جلۍ غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو لاړو خپل کور ته حامل اخیستی خپل قصۍ وکړو نورو ماشومانو درلودو د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی دا یو زور سره تر واده کړو او اصلا آماده نه و هغه ډیره اجازه نه لري چې مدلته راشي اتمن په یواز ور سره یې دې نشي کولای چې خپل ټول قسم مونږ دوکي نو سکلک لک چې خپل قصه یو کو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي او که دوی حمل واخلی خونیزی ورته پیدا کیږي ابراب شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی کیدای شي چې جګ شي او دوی ډیر خطر ته مواجه دي او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی یا هغه وخت هم کیدای شي د دې ته ماشوم سوی تغذی راشي یعنی د فکری د دماغی مواجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنه کم دی نشي کولای چې خپل د ماشوم صحیح وروزی او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پیږي خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذی کې یا سره رقم او پالي او دوی د اغل لحظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشوم تو خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی ته غشي.
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لوی ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د دې لامل نسی چې ماشومان پکې قرباني سي او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی ځکه انسان کرامت لري انسان آزاد او حر ده حر انسان هیڅ کله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅي او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅي شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او د سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده پلار حق لري خود دې حق معنا دانه ده چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیږي په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسه یا هر څوک چې د انسان دیږي په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دیږي ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي شران حرام ده دا نه فقر دی بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نوي یعنی ولور په نوم یاد نور نومونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نوي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شران حرام ده ذکر رزق دی الله په لاس کې ده الله وايي نحن نرزقهم و اياكم روزی منګ ورکو تاسو روزی منګ ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه دي فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې اله چنجونی او میرمنې د ستونزو قربانی نشي نیمه نړۍ خبرونه پات رسو که د خبرونه پاکل لمونګ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422211 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله لارم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیره مننه قدرمن. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی او کچیر د پښتلا کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد جنسیت مذهب قوم ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقوقو او وجایبو د لودونکو دی د برابرۍ اصل معنا ده یعنی ټول افراد واحد او برابر حق درلودونکي دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده که په دې اړه راته معلومات راکړئ؟
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یا د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع پر رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه تر سره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په دې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوه او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعي له لوري رامنځته او ایجاد شوه او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساواتو اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساواتو اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد کې واځي ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او خزینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که خزینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادي قومي سمتي جنسیتي تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب سره لدې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې دا موضوع ته څنګه ارزوئ چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او واجبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي که په هر اسباب باندې وي دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي، که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
پی وی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوي حق، د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوي او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوي حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او د ورونو ترمنځ تحصیل تساوي حق دی، د تعلیم تساوي حق دی، د تربیې تساوي حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوي حق دی. که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رعایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوي اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو، د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استوار وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان، د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زی صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجبات درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدې. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی لاس پرم الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.